پایان میرسه.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه ته خراغلاست قدر منوریدونکو، په دې یو سات خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیس بحث لرو، خو خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای چې په افغانستان کې میلیونونه کسان چې کافي خواړه نه لري د ژمي له سخت یخنۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې کسانو ډیری خپلو اولادونو ته د خوړو برابرولو یا تودو ساتلو ترمنځ یو باید انتخاب کړي. د دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د هوا درجه د سانتیګراد منفی 40 درجو ته راټیټیږي او دا تر ډیره نوي راستانه شوي یا هم بې ځایه شوي کډوال له خطر سره مخامخ کوي. په دې اړه نور تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د ایران د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې ایران ته د هغو افغان کډوالو د بیا تلو مخنیسي چې د پیژندنې یا بایومتریک ازمیښت یې نوي کړی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو د چارو د مرکز رئیس نادر یار احمدی پرون خبریالانو ته ویل چې ایران د محل د نورو کډوالو د منلو ظرفیت نه لري. د هغه په وینا ایران ته د بیا اسناد افغان کډوالو د بیا ورتګ د مخنیوي لپاره د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال د جوړولو کار په شدت سره روان دی. د ایران د مان ولایت عمومي څارنوال پرون ویلي وو چې په تیرو درې ورځو کې په دې ولایت کې 1,780 تنه بې اسناد افغانان نیول شوي او له هغه ځایه ایستل شوي دي. د ایران په ګڼو ښارونو کې افغان کډوالو ته کارونه نه پیدا کیږي او دوی ته کورونه هم په کرایه څوک نه ورکوي. د طالبانو سترې محکمې په سمنګان ولایت کې پر یوې ښځې او دوو نارینه وو لکه ورته تخته او نامشروع اړیکو په تور د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی. د محکمې پرون په یو خبر پانه کې ویل چې درې وړه کسان په عام محضر کې هر یو په 9 شو درو وهل شوی دی. د خبر پانه لمخې یو مجرم په لاس کله تنفیذي بند بل په 2 بند محکوم شوی او دریم یوازې په درو وهل شوی دی. ویل شوی پر دې کسانو د سزاګانو د تطبیق پر مهال د طالبانو چارواکي هم حاضر وو. د طالبانو سترې محکمې تیره شنبه په کندوز ولایت کې هم درې تنه د لواتت په تور په عام محضر کې په درو ووهل. د بشري حقونو ډلو له طالبانو د دغو ډول سزاګانو د تطبیق د بندېدو غوښتنه کړې ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په دې تړانګه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 15,028 کسانو ته ورسید. په غزه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ په جګړه کې د څه باندې 14 میاشتنۍ جګړه کې د ټپیانو شمیر 1,09,022 تنو ته رسیدلی دی. متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. په غزه کې جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو ناببره حمله وکړه. 1,200 کسان یې ووژل. شاوخوا 2,500 نور یې رغمل کړل. د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا تیره شپه هم پر غزه ښار د اسرائیلو په بمباریو کې د یوې کورنۍ د څلورو غړو په ګډون 10 کسان وژل شوي دي. او په ایران کې نن د سخت یخنۍ او د ګاز او د کموالي له کبله اکثر دولتي دفترونه وتړل شول او ښوونځي په آنلاین بڼه شول. په وروستیو ورځو کې د ایران شمالي ولایتونو کې د هوا درجه د سانتیګریډ منفی 40 درجو ته ټیټه شوه او ورسره د ګازو کموالی هم یو ستونزه شوه. ولسمشر مسعود پزشکیان له خپلو وګړو تیرونه غوښتنه وکړه چې د ګاز د مصرفو د کمیدو لپاره د خپلو کورونو حرارت 2 سانتیګریډ کړي. نور دولتي ادارو هم په آنلاین بڼه ورته غوښتنه کړې وه. که څه هم ایران د ګازو د ذخایرو له پلوه په نړۍ کې دوهم مقام لري، خو د دې هیواد زاړه بنسټونه د ژمي پر مهال تر حده زیاتې تقاضا پر وړاندې مقابله کوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. په باور چې طالبانو په یو نوی فرمان کې پر هغو کارونو بندیز لګولای چې دوی د شریعت او دود خلاف بولی. دا د شریعت او دود خلاف کارونه کوم دي چې لا هم کېدل په دې اړه به له یو شنون کې سره مرکه واوري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت هومره خراب دی چې باید د خوړو او سونګ موادو ترمنځ خپلو کورونو ته یو برابر کړي.
د خوړلو چاینه لارو او د مواد سوخت چې ډیر ګران شوی دا سوک اخیستلی نسی.
په نورو موضوعاتو کې په خوست کې د کتاب لوستلو درې ورځنۍ نندارتون پیل شوی.
ډیر ښه کتابونه موږ لرو خو لوستون کې غیر نه خبرې. نو دې لپاره موږ بار بار ګیلم دی او بار بار غواړم ښه خبره هم ده چې دغه سي نندارتون د کتاب په اړه جوړ شي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې باس کې د طالبانو د مشرانو د هغې وینا په اړه باس کوو چې وایي د نړیوالې ټولنې بندیزونه به د دوی دریځ بدل نه کړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. مخکې هم یادونه وشوه چې طالبانو په یو نوی فرمان کې د خلکو پر هغو کارونو بندیز لګولای دی چې دوی وایي د شریعت او دود خلاف دی. طالبانو په تیرو څه باندې درنیمو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي وخت نا وخت تازه فرمانونه خبره کړي چې ډیره برخه د فرمانونه د ښځو په اړه د فرمانونو د نړیوالې ټولنې په کچه هم پراخ غبرګونونه پرولې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شپې د ازادي رادیو خبريال حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه را سره دی. تلاش صاحب د دې فرمان جزئیات څه دي؟
سلامونه. د طالبانو حکومت د چارو اداري عمومي ریاست یو اعلامیه خبره کړې ده. په دې اعلامیه کې ویل شوی دی چې د چارو ادارې د لوی رئیس شیخ الحدیث مولوی نور الحق انور په مشرۍ باندې د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو د اورېدو، حج او اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو، اطلاعاتو، فرهنګ، وزارتونو او سترې محکمې او دارالافتاء عمومي ریاستونو او د علماو شوراګانو مرکزي او فقهي مجالسو د استازو په ګډون پلاوی یو غونډه جوړه کړې ده. په دې غونډه کې د دوی په وینا د بدو رواجونو د مخنیوي په موخه دغه غونډه شوې وه. د چارو ادارې لوی ریاست وایي چې په دغه غونډه کې په بیلابیل موضوعاتو باندې تفصیلي خبرې دوی کړې دي، خو په دې کې د هغو بدو رواجونو او صرف ډکو رسمونو په اړه وایي چې بحث شوی دی او تثبیت شوی دی چې د دوی په وینا په افغاني ټولنه کې دود دی او د چارو ادارې د اعلامیه په کلماتو باندې د اسلامي شریعت سره په ټکر کې دی او لکلنو رئیس په د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک د بد اقتصادي، اخلاقي او ټولنیزو عواقبو څخه کړي کې. دوی وایي چې په دغه غونډه کې په دغه موضوع باندې خبرې شوې دي او روسه لایقي او طرحه جوړه شوې وه چې دغه طرحه د دغه غونډه د طالبانو د مشر هبت الله لخوا او په دغه راز دغه طرحه هم د دلخوا تصویب شوې ده. او وایي چې د دغه طرحې د تصویبېدو نه وروسته د دوی په وینا د ټولنه کې د دغه رواجونو او رسمونو د مخنیوي او اصلاح په مخ په همدغه طرحه په بیلابیلو ځایونو کې عملي شي. تر منځوري وروسته به د هیواد په کچه باندې دغه کار وشي او د دوی په وینا دا به ډېر یو ګټور اقدام وي. خو په دې کې ستونزه دا ده چې ځینې فعالانو په ځانګړي توګه د بشري حقونو او د ښځو فعالانو د طالبانو تیرو حکمونو، احکامو، فرمانونو او قوانینو ته په کتو سره یا د هغې ته په اشارې سره اندېښنه ښودلې ده چې دغه نوې طرحه به هم ممکن د دوی د حقونو د نقص او یا محدودولو لپاره یوه بله د طالبانو هڅه وي. د دوی اصلي هدف دا دی چې په دغه طرحه کې دوی هیڅ مشخصه کړې نه ده چې کوم رواجونه د دوی د له نظره د افغانستان د دودونو یا رواجونو کومه برخه د اسلامي شریعت سره په ټکر کې ده او دوی ولې غواړي د بندیز په ولا کې وي.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو حسیب تلاش د ازادي رادیو خبريالو چې د طالبانو د چارواکو د یو نوي فرمان په اړه تفصیل وورو. د دې فرمان جزئیات تر اوسه پورې نه دي روښانه شوی، خو ایواز دومره ویل شوی دی چې پر هغو کارونو به بندیز ولګول شي چې د دوی په وینا د شریعت او د افغاني دود خلاف دي. په دې اړه مې د دینی علومو له څیړونکي صلاح الدین سعیدی سره خبرې وکړې. له ښاغلي سعیدی څخه مې په پیل کې پوښتنه وکړه چې هغه د شریعت او دود خلاف کارونه کوم دي چې لا هم په افغانستان کې کېدل او له دې وروسته به طالبان بندیز پرې ولګوي.
مطمئنا د یو اسلامي حاکمیت وظیفه ده چې د اسلام قوانین تطبیق کړي، اما د قوانین مختلف تعابیر لري. اما کچیرته د دود د دستور نه منځل مثلا په دې ارتباط کې چې ولور اخستل یا یو سلسله نور غیر په اصطلاح قابل تحمل بار په زوم باندې ایښودل، یا د جنکو یا د علاقانو چې ځوان دي هغه بلوغ عمر ته رسېدلي دي او په اصطلاح تمام شرایط یعنی عمده شرایط برابر دي، باید د اسلامي امر د چات زتر باید په اصطلاح د نکاح وشي او جلدی والک په اصطلاح ورکړ شي او په خپل وخت ورسیږي، یا یو سلسله نور داسې تعابیر چې د زمکو په باره کې دي. زه فکر کوم د بحث نه چې په ظاهر کې جذاب بحث دی ډېر ځلي سوء استفاده کیږي. زما په پوهه باندې د دې د دولتداري نه لازم درست برداشت نه لري. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په قوانینو کې چې دی په ظاهر کې شاید نیت یې خو، اما ډیر ځلی داسې زمینی برابرېږي چې د یو قانوني حکومت د یو نظم او نظام او د اسلامي شریعت پر بنیاد باندې په عمل کې
په دې خاطر عمل نه شي چې سعید کوم دی هغه موارد چې تاسو فکر کوئ چې اسلامي نظام نه استفاده شوي.
مثلا کچیرته یو منکر او تخلف ولیدل شي د یو محتسب په لاس باندې دوره ورکول او هغه په غیر قانوني په غیر اسلامي بڼه باندې په خزو باندې یو سلسله تهدیدات راوستل، یا د دې حتی تر دې پورې چې هغه باندې کول در حال چې نور ته توقيف خانه لري، نور ته خزه په اسلام محافظین لري او نور ته د ډوډۍ بندوبست لري، د دې نه په یقیني ډول باندې داسې سوء استفاده کیږي چې هغه د اسلام د اصول سره خلاف دي.
سیدی صاحب بخي، ستاسو مطلب دا دی چې طالبان د دې لپاره چې د جنو پر خوندزیو بندیز ولګوي وایي چې شرایط نه دی ورته مساعد، اما په عین حال کې خزه بندیانوي او دغه لپاره شرایط نه لري، هم دا وایي تاسو؟
دقیقا دا خبره هم نه درسته خبر ده چې مونږه مکتب د دې لپاره بند کړی دی چې د خزه د جنکو لپاره لازم شرایط ده. په دې خاطر خطا دی چې کچته توانای نه لري. ما ورته مخکې هم چلنج ورکړی، غیر زبانه په زرها او نور علما او روحانیشته دي چې په اسلامي باندې ترتیبات او تنظیمات ستنیولای شي. کچته په تمام افغانستان کې نشي کولای دا دې چې دا لري چې د دې ارک په څنګ کې یو سم خو خلاصولای شي چې دا یو متوانای درلودله دغه دیو د دې دستر نه مني، د دې دستر نه پریدي. د دې تصور او برداشت د دین د منابعو نه همدا د چدې د شپږم سم نه پاس او په تاسو سره د د مدرن علوم مباح غړي،
یعنی کدیه همدغه تعبیر سیدی صاحب لکم ځای راځي، یعنی د اسلام په کوم ځای کې دا تعبیر او دا تعبیر چې تاسو یې کوي دا لکم ځای راځي؟
نصوص د شرعي د قرآني دی، نصوص د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د چې د علم او تعلیم په مورد کې واجبہ ده. همغه چې د غشي او د کمان علوم واجبہ و په اثر کې، همغه چې خزه د شارواله و همغه چې خزه سرپرست و، دا د دې کارونو د عملی کولو لپاره علم پکار دی. کچته دا ثابت دی او د دې نه دا تعبیر کوي په کوم روایت ضعیف باندې چې خزه باید په کور کې کې نه ول شي او په دریم منزل کې کې نه ول شي، چې دا کړکه دا مختلف تعبیر د دې اول ځان مشروع کی بیا د دې مختلفو تعابیرونو د هر رقم چې دی تصور کوي دغه تطبیق د حکومتي وسایلو په اصطلاح په وسیله اجرا کی. په دې خاطر باندې نه د شرعي لحاظ د واحد په اصطلاح نظر شته چې د دې تعبیر تایید کی. دلته نور قوي تعبیرونه علما او روحانین او داخل د طالبانو په سټیج کې علما او روحانین په مستند شکل باندې بیانوي چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نن معلوم په اصطلاح احادیث روایت شوی دي او مختلف نور داسې مستندات شته دي چې په دې کې هیڅ شک او تردید نشته چې د علوم او حاصل وایي. اما چې د طالب تعبیر چې دا دی او اول خو مشهور حاکمیت نه دی مشروعیت نه دی په دې خاطر باندې دا مختلف تعبیر په دغه رقم باندې چې دی عملی کوي نه تنها چې د سوء استفادې موجب ګرځي نه تنها چې توقف خانه نه لري پر کورونو ته وړي د هغه په نتیجه کې خبرې به پراګندن شي چې د سرعت د وخت زمان ځین لحاظ په دې خاطر باندې دوی په غلط روان دي او د اسلام د دین نه درست برداشت نه لدی او د هغه په نتیجه کې نه تنها چې اسلامي فکر ته ضرر رسي په مجموع کې په غټه کچه د افغانستان ټول د مشکل سره مواجه کوي.
د دینی او سیاسي چارو شنونکي صلاح الدین سعیدی او چيله ازادي رادیو سره خبرې کولې.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي په افغانستان کې ډېرې اړې کورنۍ د خپل خونو د تودولو او د خوړو د برابرولو ترمنځ له یو انتخاب سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې نن پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې دا خبره کړې او دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سړو موسم پیل شوی دی او تیر شپه هم د افغانستان په ځینو سیمو کې واوره وورېده. د موضوع نور جزئیات فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د زمي د موسم لپاره سره سم د بشري وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي سخت زمي په دې هیواد کې د میشتو کورنیو ژوند ستونزمن کړای دی. دبليو اف پی نن دوشنبه د دسمبر په 14مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې میلیونونه کورنۍ د کافي خوړو د نه لرلو ترڅنګ له یخنۍ سره مخ دي. په بیان کې راغلي ډیرای کورنۍ اړ دي چې د خپل خونو د تودو ساتلو لپاره د سون توکو د اخیستلو او د خپل ماشومان لپاره د خوړو د پیدا کولو ترمن یو سخت انتخاب وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې د اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د زمي موسم پیل شوی او همدا تیر شپه هم په ځینو شمالي ولایتونو کې واوره ورېدلې ده او هوا یې نور هم سړه کړې ده. په همدې حال کې د پلازمېنې کابل په ګډون د یو شمېر سړو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي د بد اقتصادي وضعیت له امله آن د خوړو موندلو وس نه لري او دا مهال کورنۍ او ماشومان سړې شپې ورځې د تودوخې د وسایلو پرته تیروي. د کابل ښار اوسیدونکي او د څلورو ماشومانو مور نفیسې ازادي راډیو ته وویل
چې مې را رسیدلې ده یو تیر سړ شوې ده د خوړو هیڅ چینل لرو پوښه خوړلو حیرانه پاتیو څنګه د شپې ورځ تیر کو د ستاسو نه غواړو چې من سره مرسته وکړي او د مواد سوخت چې دی ډیر ګران شوی دا سوخت اخیستلای نه سي.
دا وایي اوس مهال په پلازمینا کابل کې دی او خاروار چې اتیا منکیږي لرګیو بیا آن دیر لزر افغانۍ تلوړ سوي چې به وسله کورنۍ د اخیستلو توان نه لدی. د یو کیلو غازو بیا بیا د مهال د کابل په بازارونو کې له 500 تر 600 افغانۍ خودل سوي ده. په ورته وخت کې د لوګر ولایت اوسیدونکو سمي موي له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
واقعا چې تاسو یو وضعیت کې مونږه قرار لرو چې کدا سوان توکو یا د مشوره د ګرمولو لپاره مونږ سره برابر کو نو بیا به نهارا ویده کی گو که نهارا نس ده مره دو یه خیلی غم کهو نو بیا به من گیخیو اقتصادی مشکلات زیاد دیه ده کار نشتون دیه.
دوی لمرستن دوی مؤسسو نریوالو ادارو و ده طالبانو لحکومتا ده مرستی غوختنه کوی. ده یوشمیر نورو سرو ولایتونو زینو سیدون که هم ازادی رادیو سره ده سمنتو که خوړو ده ندر لودلو خبره کردی او ویلی دی چه لسخت بیوزلی او بیکاری سره مخ دی. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیل مرستندوی بنسټونو ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ ورسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاری زیاته شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام لاندې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې به 4.8 میلیونه خلک په روان زمي کې عاجلو مرستو ته اړتیا ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم ویلي چې په 2040 کال کې له 23 میلیونو زیات اړمنو افغانانو څخه یوازې 15 میلیونو هغو سره یې مرستې سوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو چې ورسته راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ نوې ټاکل شوې مشرې سوریې ته د اروپای ټولنې د استازي د لیږلو خبر ورکړی چې وایي د سوریې له نویو واکمنانو سره مذاکرات وکړي. د بشار اسد رژیم له پرځېدو وروسته لویدیځ قدرتونه هڅه کوي چې د سوریې له نویو واکمنانو سره تعامل زیات کړي. بلخوا په سوریه کې د قدرت د انتقال لپاره هم هڅې روانې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ نوې مشره کایا کالاس نن د شنبه ویلي چې د مشق ته د اروپای ټولنې استازي د دې لپاره لیږل کیږي چې په سوریه کې د افراطي ډلې په مشرۍ له واکمنانو سره خبري وکړي. بروکسل دا اقدام داسې وخت کوي چې تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا ویلي چې دوی هم په سوریه کې له نویو واکمنانو سره تماسونه نیولي دي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې په سوریه کې د دغو واکمنانو مشري د حیات تحریر الشام په نوم افراطي ډله کوي چې د اسد رژیم د پرځولو لپاره د پوځي عملیاتو مشري کوله. کله چې تیر اونۍ د اسد کورنۍ د 15 لسیزو واکمني وپرځېده، سیمه ایز او نړیوال قدرتونه په سوریه کې د نفوذ هڅه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کایا کالاس د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره نن تر غونډې مخکې خبرلانو ته د مشق ته همدا نن د اروپای ټولنې د استازي د لیږلو خبر ورکړ. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم په سوریه کې پر روانو تحولاتو خبرې وسوې. د اروپای ټولنې غړي هیوادونه په لویدیځ کې د نورو هیوادونو په څیر په دمشق کې له نویو واکمنانو سره په تعامل کې له احتیاطه کار اخلي. په همدې حال کې د قطر یو هیئت هم د سوریې د موقت حکومت له چارواکو سره د کتنې لپاره سوریې ته تللی دی. په سوریه کې د قطر سفارت تیره سه‌شنبه تر 14 کلن ځنډ وروسته بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په بل خبر کې ویل سوي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون ویلي چې په سوریه کې پر روان وضعیت د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ټلیفوني خبرې وکړې او په سیمه کې د اسرائیل پر سوله ییزو اهدافو ټینګار وکړ. لکه چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم او پرځید اسرائیل په سوریه کې پر پوځي اهدافو سلګونه هوایي حمله کړې دي. پر سوریه واکمنه ډله حیات تحریر الشام چې له القاعده شبکې سره پخوا ارتباط درلود لا هم د ځینو حکومتونو لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استاذ ګیر پیدرسن هم سوریه کې دی او ویلي دي چې ملګری ملتونه د سوریه له وګړو سره هر ډول مرستو ته تیار دي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استاذ دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې پیدرسن په دمشق کې د سوریه د تیر حکومت د وسلوالو مخالفانو له مشر احمد حسین الشر اثر چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی د غرض له سرپرست صدر اعظم محمد البشیر سره وکتل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په خوست کې کتاب لوستلو ته د ځوانانو د هڅونې او تشویق په مقصد د رانا کتاب تر سره لیکلاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندرتون پرانستل شوې. په دې نندرتون کې د خوست عامه کتابتون او کتاب پلورنځیو د ادب، اقتصاد، تاریخ، سیاست او په نورو برخو کې خپل کتابونه نندارې ته ایښي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
دا ځل په خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په موخه د رڼا کتاب تر سرلیک لاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون د خوست کابل سړک پر مسیر د خپلواکۍ پر مینار جوړ شوی چې پر دې لاره د تلونکو او راتلونکو خلکو نظر جلبوي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نوښت په دې نندارتون کې د عامه کتابتون او یو شمېر خصوصي کتاب پلورنځیو کتابونه نندارې ته ایښودل شوي. د اطلاعاتو او کلتور ریاست استازی سبحان الله اعظم مشال راډیو ته وویل
په دغه نندارتون کې به ځوانان د مطالعې ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالعه کوي. د عامه کتابتون په شمول د کابل مرکز څخه کتابونه راوړل شوي دي. همدا شاید د خوست کې چې کوم خصوصي کتابتونونه موجود دي هغه هم برخه اخیسته ده دلته کتابونه راوړي دي
خوستی رون اندوی دا ډول برنامه سره خلق حسیږي چې خپل ټول وخت لنیز شبکو ته ورن کی او د کتاب لوستنې لاره پر اساسي مطالعه تمرکز ډیر کی د خوست یو اوسیدونکو فرمان الله ارمان ویل
ځنن خوست کې دارنا پونم کتابتون له شواهد تر غلم اورډر کتابونه مې وکتل جالب جالب کتابونه مې له اورډر خلق راغړې دي او خلکو نه مې هله کېږي چې په فیسبوکونو او پونورو د شګیمو باندې اخته دي خغرا شي خوست او د نړۍ کتابتون وګوره هغه کې جالب جالب کتابونه شته تاسو ته علاقه او درس وګوره او د کتابو ته وان واخله
د نندارتون یو شمیر ګډونوال په خپل خبرو کې کتاب رانه سره تشبیه کوي وای کتاب لوستنه د انسان فکر او وینا ته قوت وربخي او همدارنګ علمی او شخصیتی اغیز زیاتیږي یو تن شاعر نقیب رسول کلیوال وای
کتاب د ژوند رڼا او د ژوند بریا ده کوم غواړو چې ښه ژوند ولرو پرمختللې ژوند ولرو باید د کتاب سره په څنګ کې پاتې شو یو لیکوال وای کته سو غواړي چار وخت نوې خبرې ولري او معلومات مزیات شي باید مطالعه وکړي ډیر ښه کتابونه موږ لرو خو الوستون کې غیر نه خبرې نو دې لپاره موږ بار بار یلم دی او بار بار غواړم ښه خبرم د چې دغه سي نندرتون د کتاب پاړه جوړ شي
د نندرتون ګډونوال زیاتوي ټول خلک د ښه ژوند برابرولو په حادثه کې دي خدا هرڅه یوازې په مادي امکاناتو نه ترلاسه کیږي بلکې کتاب لوستنه سره عملی بڼه خپلوي د خوست یو بل اوسیدونکی لمر ساقب وایي
هر یو په ټولنه کې فرد په دې خیال کې دی چې دی ښه ژوند ولري آرام ژوند ولري نو د آرام ژوند لپاره ښه فکر ته ضرورت دی کله چې یو انسان ښه فکر ولري نو هغه ښه ژوند هم په مخ بولی شي نو د ښه فکر د درلودلو لپاره موږ باید کتاب راواخلو او کتاب مطالعه کړو
یاد دی وی سره لري دي چې په خوست کې عامه کتابتون د شیخ زاید پوهنتون کتابتون او ځینې نور لوی او وړه کتابتونونه او د ښار په کتاب بازار کې کتاب پلورنځي فعال دي خو د یادو بنسټونو پر مخ بیونکي وایي چې په ټوله کې کتاب لوستنه او د کتابونو پیر او پلور کمرنګه شوي دي
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل اندیا ذاتي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نماو د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
قدر منوریدونکو شیبه ورسته 25 دقیقې بحث پیلېږي په نننې خبرونه کې د طالب مشرانو د هغو سرګندونو په اړه له کارپوهانو سره بحث کوو چې وایي د نړیوالې ټولنې بندیزونه به د دوی دریز بدل نکړي خو دا شیبه چې څلور بجې او 28 دقیقې دی ستاسو پام دی ازادي رادیو دې اوریدونکو دې پیغامونو اوریدو تر غرزم ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زده رادیو کارکونکو اوریدونکو د سلامونه وایم عمران وسالم له خوست ولایت څخه دلته کوم انجینران چې رزي د امرستو ولا د پرخوي او کوم مړ خلک چې وی سرمایدار هرغه په لورزي او ته بوس کوي او د غریبانو هیڅ غنه کوي خیال نه وي ته بوس نه کوي نو غا په امرستو کې نه لګي ډیر زیاتای کوي او نور طالبانو په خو خرزي د چې کوم د انجینران او دوی په خپل غنه شي کولای یعنی کوم غنه لري کله مسلیت چې دوی تور غاړ وی هغه کار نه کوي بوشوي نو دوی دی غي طالبانو په خوخه راځي کوم دي طالبانو خپلوان چې غالي کې پدی مرستو کې او غریب هیڅ خیال نه کوي
سلامونه او نیکه هله د ازادي رادیو ته او محترم اوریدونکو ته البته لکه څنګه چې الله جل جلاله زمکه غرونه بحرونه المارس پوګمي د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړی دي نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته مثلا د مرڅخه شمسي برېښنا خپل کیږي د زمکه څخه زراعتي نفع او د غرونو څخه منرالونه او وسپنه د هغې بیلا بیلې ګټې او د بحرونو څخه د نفع غاز د کشتیو او د اوپټلو په واسطه اصلي مطلب د خويندو د تعلیم مسله چې اوس زمون ملت ور سره مخامخ دي چراغ کا کور د نن سوځي بیرون ته صبر دی. مثلا کزمنګ یو زنانه خور ولرو چې سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغي ولادت په ناروغي اخته شي او بیا مونږ یو زنانه متخصص خور وینو د مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بې شرمۍ لاړ شو او کوم وس نه وینو هغه به زمنګ د سترګو د لاندې مړ کیږي. نو اوس با لزان سره قضاوت وکړو وخت که چیرې زمونږ یوه خور مور لور په یو بل هیواد کې